د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او باورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملي مصالحې د شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. واشنگټن د تهران پر هغه اقدام خواشیني څرګنده کړه چې د امریکا له متحدو ایالتونو او له اروپایي قدرتونو سره یې د یوې غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تېره اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې کښتۍ برید کړی و. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوی کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله خلیل زاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر روانې بیا کتنې او یو لړ نورې اړوندو د سولې اړوند مسایلو خبرې وکړې.
د تاوتریخوالي د کمښت او پایتر سیدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرش په خپل وی پانه کې په یو خبره کړی بیان کې ویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازي ښاغلی خلیل زاد او پلاوی په دغه سفر کې چې کابل د وی او د سیمې د یو شمیر نورو هیوادونو پلازمنو ته کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي. د بیان لمخې خلیل زاد به د افغانستان له حکومت افغان مشرانو د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټې په افغانستان کې یو عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي او تلپاتې او هر اړخیز اوربند ښه خوندي کوي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په اړه خبرې وکړې. خلیل زاد یو کال وړاندې له طالبان سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه له 2000 زیاتو روغتیا پالانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی دی. د دې وزارت ویان او د کتلوي معافیت د پروګرام مشر غلام دستګیر نظري رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دغه روغتیا پالان د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې واکسین کړی او دغه لړۍ دوام لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په دې مرحله کې د استرازینیکا واکسین روغتیا پالانو د افغان امنیت ځواکونو غړو او نورو هغو ته چې عمرونه زیات یاد دغه ناروغي په وړاندې د بدن معافیت کم دی لومړی ډوز تطبیق کوي. هند دی واکسین 15 ډوز افغانستان ته ورکړی دی. د ښاغلي نظری په وینا چین هم ورسره د سینوفارم واکسین د 2000 نورو ډوزو مرستې ژمنه پرون وکړه چې په دې سره له افغانستان سره د چین د واکسین د مرستو ژمنه 4000 ډوزو ته رسیږي. خو هغه وویل تر اوسه نه ده څرګنده چې چین به دغه واکسین چې د روغتیا نړیوال سازمان تایید کړی کله افغانستان ته ورکوي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له امله د مړو شوو شمیر نږدې 2500 او پرې د اخته شوو نږدې 55000 کسانو ته رسیږي. په هرات کې د کلیوالو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف 2 شنې خونې پرانستل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د هرات په انجیل، ګذره، کروخ، زندهجان او غوریان ولسوالیو کې جوړې کړې دي. نوموړي وویل دغه پروګرام له لارې له کلیوالو ښځو سره مرسته کوي چې خپل کرنیز توکي وساتي او محلي بازارونو کې په ښه بیه وپلوري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. واشنگټن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګنده کړ چې پرونی د امریکا له متحدو ایالتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون دی یا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگټن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وویل که څه هم د ایران دغه ځواب موږ خوشینی کړی یو خو دې ته چمتو یو چې دغه تړون د عملي کېدو لپاره په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې بیرته ښکیل شو. جنساکي وویل واشنگټن به دغه تړون له نورو لاسلیک کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څلورو دایمي غړو چین، فرانسې، روسیا او بریتانیا او له جرمني سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. د ایراني رسنیو د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون ویل هغه وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحدو ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي ایران داسې نه انګیري چې اوس د دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل یې وړاندیز کړی مناسب وخت وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تېره اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بار وړونکي کښتۍ برید کړی، هغه ادعا چې تهران رد کړې ده. بنیامین نتنیاهو د اسرائیل له دولتي راډیو کان سره په مرکه کې چې نن خبره شوې وویل دا وزیر چې دا برید د ایران کار و. نوموړي ایران د اسرائیل لوی دښمن وبله چې په وینا یې کلک هوډ لري چې مخه به یې نیسي. د اسرائیل صدر اعظم د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسرائیل به د دغه برید په وړاندې غبرګون وښیي وویل دوی په ټوله سیمه کې د ایران پر هدفونو ګزارونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده دغه دا چې ګوند هیواد پر بار وړونکي کښتۍ په برید کې لاس درلود په کلکه رد کړه او وویل نتنیاهو د هغه په ټکو له ایران سره سودایي شوی دی. د اسرائیل دغه کښتۍ چې موټر یې لیږدول د سعودي عربستان د دمام له بندره سنګاپور ته په لاره وه چې د فبروري په 15مه پرې یوه چاودنه وشوه. په دغه چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو اسرائیلي مالک ویلي چې چاودنې د کښتۍ یوه خوا د 1.5 متره په شوا دوه ځایه سوری کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلی. د دوهې د تړون یو کال پوره شو. د سولې لپاره د نویو هڅو په اړه به مو د حکومت له نظره خبر کړو.
دا توافقنامه بیل دی چې امریکا ته د اوربان ګټه ورسي. نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لورې عملي نسول.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د کندز ښار اوسیدونکي له غیر معیاري کتن ځایونو څخه شکایتونه لري.
بعضی کسان مثلا تکلیف قلبی لري، مثلا په دادری منزل کې دویم منزل کې دا څنګه کولای شي چې دای پورته شي او کته شي.
په نړیوالو مسایلو کې سپینې ماڼۍ د تهران پر هغې پریکړې خفګان ښودلی چې له امریکا سره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړی دی. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله سره یې کتلی دی. د ملي مصالحې شورا وایي په دې لیدنه کې د متحدو ایالتونو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنه، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیریدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند خبرو لپاره د سیمه هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته را رسیدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړې. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو امریکا له لوري د دوهې تړون د بیا کتنې د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو د تاوتریخوالي د کمښت او پای ته رسېدو او یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر په ګډون د سیمه هیوادونو ته د هغه د سفر لپاره خبر ورکړ. د وزارت په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي به په دې سفر کې د افغان دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې یې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغل خلیزاد داسې مهال د افغانستان د سورې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوختي، هغه څه چې عملیا د سورې په خبرو اغیز کړی. خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغیز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې له مخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړه شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه یې له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واقعه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګردون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حادثو باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او د محل په کابل کې دی. افغان او طالب چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دوهې پر هوکړه د بیا کتنې او غور او د خبرو د یو نوي پړاو د پیل موضوعات شامل وي. افغان حکومت د جو بایدن د حکومت د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پر تړون بیا غور کوي. ولې افغان حکومت پر دې تړون چې پر بنسټ بین الافغاني خبرې پیل شوي دي د بیا غور غوښتنه کوي؟ اجمل اند د افغانستان د جمهوری ریاست لویان د وخان مینپال سره په بحث کې لومړی همدا پوښتنه مطرح کړي.
د افغانستان د حکومت دریز د توافقنامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو پر بنسټ امضا سول ډیر واضح ولاول هم موږ د توافقنامه غیر عملی او ناندرزه بلله، او په دې کې ابهامات په دې کې واضح یو ترګری او ترورستي ډلې ته امتیازات، او موږ په دې باور وو چې دا ډله شتلې د اسلام او د ناتو د شتون په بانا باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې دریغه د دې وطن خلک او د دې وطن زیربنا ونړوله، بل هیڅ هدف نه درلود او دی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستی کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د غوربند تر حده پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس طالب د ناروا جګړې ته شیله ولا هم په دې باور وشي د طالب د ملاتړو شپږ په دغه په سر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
ښاغلی مینپال، په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول، مخکې له دې چې دا هوکړه لاسلیک کړي او د کابل چارواکو سره ظاهرا ویل چې په همغږۍ دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، ځکه خو افغان حکومت یو شمیر ژمنې هم د دې هوکړې له کبله عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا یو ټول اساس نه دی دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو څرګندې کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله، ناتو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې وو، موږ په ډیرو وازو ټکو وویل چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی دا نه د تعریف شوی، دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ییزه کچه باندې چې د سیمې هیوادونه به د ترګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکي. د بندیانو د ډیر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړي، عمر په دې باندې باور وشي. دا کسان چې یوازې هدف یې د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دي، بل هدف نه لري، او دا بیرته هغه تاوتریخوالی ته ورګرځي، او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شی و
ښاغلی مینهپال
څه شي د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشی شوي بندیان دي جګړې ته ستانه شوي، دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولې دي. آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان وخوشی شوي؟
طالب خو دا هم نه مني چې د په تیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وژلی دي، د افغانستان مخورې وژلی دي، ښوونځي او مکتبونه یې اړولې دي، وران کړي دي، پلونه او پلچکونه الوزولي دي. همدا اوس چې پر ارغنداب د کندهار پر ارغنداب باندې په ژړۍ او په پنجوایي کې کوم ناورین دی، او پر لشکرګاه باندې دوی یو وحشي هجوم ورودام نه مني. طالب خو له دغه ټولو جنایت څخه سترګې پټوي،
د معنا لرونکو
په دې باندې پوهېږي چې
د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی، هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې دی دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډیر ښه پرمختګ و دی افغانانو لپاره، ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم دی بین الافغاني خبرو پایل ول طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیئت جوړښت دی ته په پام باندې چې واقعا دغه خبرو کې پرمختګ گوشی نده، کمزوری اشخاص پکی دی، دست انتقادون اشته ده. څومره تاسو لخپل لوري
طالب لیست تاسو د طالب لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی، کوم متنوع دی، کوم د نوي افغانستان، د پرمختللي افغانستان، د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي، لښزو خطرنرو پورې تر ځوانانو پورې د تر علماو پورې د پارلمان تر غړو پورې. زه فکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک پوهیږي چې جګړه طالب په کومه بانه د دوی پر خلاف باندې روانه کړې. طالب اصلا څه غواړي، د طالب اصلا فکر څه دی، په دې اړه باندې پوره وضاحت دی. ولې موږ د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته وسویو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو، تاسو پر د کله چې مذاکرات توقف سلو طالبان معمولې د شیر ولاړل، او د افغانستان مذاکراتي ټیم هم ولري چې ولاړې تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکرات ته آماده شول، تاسو د دوی ډلې ولیدلې چې پر کومه هیوادونو باندې ګرځېدل د څه لپاره.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند د واخان مینپال چې آزادې رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادې رادیو.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع ګرځولی، او د جزا قانون هم د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري. په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په افغاني ټولنه کې تبعیض ته په کوم نظر کتل کیږي.
تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري، نژادي تبعیض، دینی او مذهبي تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتي تبعیض او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کیږي. توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډیر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډیر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د ویشتمې پیړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو، د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما باعث یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر را به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها او همونطوری که عملا زندگی میکنه.
موږ د یوشتمې پیړۍ د یو انسان په توګه په دې هېواد کې ژوند کوو. باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل راباندې ګران وي، صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق یو که مخالف یو. هغه چې اغېزمنې څېرې دي او روڼ اندي دي باید دا انساني غږ پورته کړي. د یو انسان په توګه ولې باید ونشو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونشو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ کړو،
احترام بکنیم، به او را دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لوگ رو غزنی و گورا دویا هلمند و هیران گیریش کو پکتیا و نمگراریم ممگی پکتیراریم اگر از بامیان و قندهاریم ممگی پکتیراریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنې تر 2 کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دوی سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې، خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خندونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجان دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زموږ هیواد دی، نو موږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو، قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنګ رنگ دي، باغ په رنګ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی.
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارو یې د مخنیوي او غندنې هڅه کېږي.
خلکو منی سے ژوندون تے ٹوپک منی سے دات خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دات خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے جن خل دے جن خل دے جن خل دے
بے تب ایسا ژوند کلا دے. په دې اړه د ازادي راډیو د تبعیض د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اورید. ورځو نور موضوعاتو ته، د کندوز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو کتنځایونه د تبابت له قانون سره په ټکر کې دي او په روغتیایي نورمونو برابر نه دي. دوی هم دراستور لګوي چې یو شمیر ډاکټران له ځینې درملتونونو د زیاتې دوا د خرڅېدو په خاطر ناروغانو ته غیر ضروري درمل په نسخو کې لیکي.
په کندز ښار کې وروستیو کې ښې ودانۍ جوړې شوې، خو خدای خبر ولې د دې ښار یو شمیر ډاکټران د خپلو شخصي معاینه خانو لپاره مناسب ځایونه نشي پیدا کولی. د کندز ولایت ځینې اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو شخصي کتن ځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي، او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکي ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندز یو اوسیدونکي عبدالظاهر نیازي راته وویل هغو ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونه تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي، هغه زیاته کړه
د مریض دپاره لپاره داسې سهولت وي، نو باید هغه ډاکتران چې دوی معاینه خانه لري، معاینه خانه باید لندې منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه، د انسانیت له لحاظه، د بشر دوستي له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دوی په دوم درېیم منزل کې کښېني او مریض ورته په دې تنګو ځینو کې هلته پورته کېږي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکتران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډیر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکترانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډیرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبي لري، مثلا په دا دریم منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای پورته شي او کته شي، یعنی دا ډېر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض چې پښې یعنی زړه قوت چې ونه لري پښې هم کار نه کوي، څنګه کولی شي چې دا پورته شي او کته شي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره دې اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړاو وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. هغه وایي
دا ډاکتران نه دي، دا ګرده قصابان دي. ما زه یو مریض سوی نه سور سرخته بسته کڅوړه تر ډکه کې دوی چې دي دا دواخانو سره تړلی دي، همدا دواخانو سره شریکان دي. دوی دې سوچ کې دي چې دغه دوا زموږ څه رقم خرڅه سي، څنګه یې خرڅه کړو. د خلکو صحت ته توجه نه کوي، فقط خپل دواوې خرڅې کړي او همدا خلک لوټ کړي او جیبونه یې څنګه خالي کړي ورته.
ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري، هغه هم د ځینو ډاکترانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمیر ډاکتران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لاره پالي.
بدون حضر که یک احساس مسئولیت کنن به خاطر نفع شخصي خود اینا معاینه خانه های غیر معیاری میسازند.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي، دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خانې جوړې کړي چې د ناروغ له لاسرسي څخه لري دي، او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه وي پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکتران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکتر احسن الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې موږ خپل تصمیم دوی ته همیشه توصیه کړې ده، هم دوی ته خبراوی ورکړی د دې په اصلاح کې چې موږ کار کوو. نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیمو ته ضرورت لري، ځکه د یو چا معاینه خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چتن نن اصلاح کې موږ د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شوي او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده، چې ان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر په توګه د کار کولو جواز ولري، د پیسو راټولولو په خاطر شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشومانو لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې کوو.
ډیرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودی نه لرم، هغوی په سمه طریقه شودی نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شودی ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شودی ته وچي.
دا پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په څو شیبو کې راځي. خو دا وخت د مازیګر 4:13 دی. نوریاس نوري ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوې کابل ته رسیدلی، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په خپله ویبپاڼه کې په یو خپره کړي بیان کې وویل چې ښاغلی خلیل زاد او پلاوی به په دغه سفر کې چې کابل دوحې او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه له 2000 زیاتو روغتیا پالانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی دی. وزارت ویان او د کتلوي معافیت د پروګرام مشر غلام دستګیر نظری دا خبره رویترز خبری آژانس ته کړې او ویلي چې دغه روغتیا پالانه د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې واکسین کړی او دغه لړۍ دوام لري. په هرات کې د کلیوالو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف 2 خونې پرانستل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د هرات په انجیل، گزاره، کرخ، زندجان او غوریان ولسوالیو کې جوړې شوې دي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحدو ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د هیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تیرونه په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بار وړونکو کښتۍ برید کړی. هغه ادعا چې تهران رد کړې ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې متحدو ایالاتونو د ایران لخوا د 2015 کال اټومي تړون په اړه د یو غیر رسمي بحث پر رات خوشینی خودلې. دا موضوع لږ نور راس پړو. سپینې ماڼۍ ویلي د ایران پر ځواب خوشینی ده، خو با مفهومه ډیپلوماسي به کوي څو پر مټې اټومي تړون ته د دواړو خواوو د ستنېدو لاره وره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د امریکا او دریو اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او بیانونو ته په پام سره غواړي له دوی سره نغواړي کومه غیر رسمي غونډه وکړي. صفي الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د یوې غیر رسمي ناستې د ترسراوي لپاره د ایران منفي ځواب امریکا خوشینه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران په ځواب خوشینه ده، خو فعاله ډیپلوماسي ته چمتو ده څو د اټومي تړون تعهداتو ته د ګډې ستنېدا لار هواره شي. امریکا همدارز ویلی چې له بریتانیا، فرانسې، جرمنی، روسیې او چین سره چې د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي دي د یوې غوره لارې په اړه سلا مشوره کوي. په اصل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل کړې او غوښتل یې په نږدې راتلونکي کې د دوی او د ایران د اټومي تړون د پاتې لاسلیکونکو ترمنځ غیر رسمي ناسته وشي. ایران بیا له لومړي سره ویلي چې که امریکا او نور قدرتونه په ایران باندې بندیزونه او فشارونه کم کړي، دوی چمتو دي چې د 2015 کال اټومي تړون کې کړو ژمنو ته ور وګرځي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون هم تکرار کړه. هغه ویل د جوزف بوریل لخوا د غیر رسمي خبرو وړاندیز دوی ته رسیدلی، خو د خبره د امریکا متحدو ایالاتونو او دریو اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او اعلامیو ته په کتو ایران نه غواړي له دوی سره غیر رسمي ناسته ترسره کړي. لکه چې د ولسمشر جو بایدن ادارې کار پیل کړی له ایران سره اټومي تړون ته د ورګرځېدو لیوالتیا ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې ایران باید په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا متحدو ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې خپل هیواد له هغه اټومي تړون وایست چې په 2015 کال کې د امریکا په شمول بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني لاسلیک کړی و. د ترامپ ادارې تر دې پریکړې وروسته په ایران باندې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. ایران د امریکا د اقداماتو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړه، بلکې وار په وار چې اوس لوړې کچې ته رسیدلی د دغه اټومي تړون له ژمنو سرغړاوی ترسره کړ. د دغه سرغړاوي لویه برخه په لوړه کچه د یورانیمو بډاینه ده آن تر دې چې دغه هیواد په وروستیو کې فلزي یورانیم تولید کړي. د فلزي یورانیمو تولید چې په اټومي بمونو کې کاریږي د فرانسې، بریتانیا او جرمني توند غبرګونونه پارولي او ویلي دي چې ایران په دې کار سره اټومي تړون لګواک سره مخ کوي. روسیې او چین بیا له ایران غوښتي چې لزغم کار واخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د آزادی رادیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او آزادی راډیو واورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ستاسو له پیغامونو
مرویس اخلاقیم د هلمند ولایت مسافر واسه سولم. زموږ یو همداستونز د ناوی پر برابر ده چې د ډیره هدا پرې لارې بندې دي. ملکیانو خصوصا ملکیان باید د ملکیانو پر مخ لارې بندې شوي دي. نو تر ډیره هدا پرې زموږ د ناوی کسان باید چې د ډیرو ګونو ستونزو سره مخامخ دي. خصوصا اوله مو دواړو صداي د پولیسي وګړي په هیڅ پوښتنه لرو چې دا غلای د ملکیان پر مخ به خلاص کړي چې په لارې سره د جوړه خلک مریضان لري د ډیرو ګونو ستونزو سره مخامخ مخسیږي. په هلمند هم دغه وکیل صاحبانو دغه یو لار ورکړي او ازادي راځي دغه نو پیغام د منیم نشر کې وسلام احترام.
السلام علیکم. یو تن معلوم د کونړ ولایت نه خبرې کوم. زما پیغام د کونړ ولایت والي سره ده. د 1999 کال د مادولینو معاشات چې دا تقریبا د حمل شروع چې د ور په حمل کې معاشور کوم حمل نه تر دې پورې چې اسد سمبوله کې معاشونه ورکړي نیم معاشونه ورکړل تقریبا د 300 کروڑ کسان د مادولینو د لیست نه لري شي د چې کندلارې په دې خاطر زما پیغام والي سره ته ورسوي. په دې من کې اتحادیم جوړ شوی اتحادیم جوړ شوی د خو د امیریت باندې کار کوي. هر ولایت کې چې اتحادی جوړیږي هغه امیریت نه حق واړي خدای د غوښتلو ظرفیت نه لري. وسلام.
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نن تاسو سره په تماس کې زتمنو دا چې غازی آباد ډېر زیاتې اوبه لري مګر زمکې شړې پرتې دي. وعدې یې نشته دی، نهرونه پکې نشته دی او دولت تر اوسه پورې یو میتر واده نه ده جوړه کړې. خلک ته ګټه واخلي ټولې للمې ځمکې دي او اوبه پران له بهېږي سیند ته بهېږي. تاسو نه مې دا هیله ده چې دا زمونږ آواز لوړ کړو چې هر وخت ته ورسوي چې دا زمونږ مشکل حل او فصل کې دا به مو ډېره مهرباني. السلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د دې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه لومړی د امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام وړاندې کوو. زه احمد تکالب په 13 بجو د ازادۍ رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضر شم. اوس هي چاره
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په اخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېر زیاتې روغتیايي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. لش پاگو میاشت ورسته بیا لش دو سره زینی نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. د چ په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شودو تغذیه کیږي. د مو د تغذیه په برخه کې ل متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دی.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډي ایچ ایس وایو 3% اطفال اوس د مور په شودو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي لکه ناسام قابلګان تغذیې مشاورین دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیې او د ماشوم د تغذیې په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزوغه میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتنی ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه شیدې ورکوم خو نسته شیدې مې نسته ټیکې مې شیدې نسته چې نه خورم ډوډۍ نه خورم
اوس نو بیا دې ته شی ورکې
پچې ته اوبه ورکوم دا شیان ته ورکوم ډوډۍ ورکوم نور چې مې نسته
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم په دې کې ډېری خړې اوبه دي دای مریضاینه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه دلته هم ځای کرا راغلم لا ته راکړه
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چې هم دا شیدو
والی دی شیدې نسته
نسته شیدې چې خوراک مې نسته ډوډۍ صحیح نه خورم چې مې نسته
دا ماشوم څومره نارام اچ کله دی شیدې نه
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وخی زره مې تنګ ځکلې وخم
دومره ورکای و مې سینای وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم
مګر خپل شیدې خو
نه
لري
نه خپل شیدې مې نسته
په زینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي زکه غوړی چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یو خواخی ده.
نن یې خپل وختي تن پریمیزي بیا بل پداسکي اغه بیا لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورتوالي چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي ور یار څه خاړو وبو خاړو شو دی خاړل ګوريګان یې خاړل ته تر سي ته چاز سم شو دی ورکله هو یو پاکټ چې نه مشته کوي او قطای هغه په خلاص کې بیا مرتنه دی ورکي
جګر خونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکل هم د مور خبري اورو.
سریکه خپل ځ چې جګر خونه شم شیدې مې وچی شي چې جګر خونه نه وم خاو مرام هم شیدې مې وي د سړي مثال سړای په کار شي د دې سامنے د کړای سړای سم غذا ورنه کو کور کې دي نستی وي او شای ونه لري په دغه سړای جګر خونه کې شیدې ورکم شیدې نه وي.
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بيخي وچی شي د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمالولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلي ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم. کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده هغه په سمه طریقه شودې نه ورکوي. د کې روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګ د زیاتو شودې ورکول بل اخر لامل دي کې چې نورې شودې تولل شي شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شودې ورکوي نو تمه هغه وخت د مور شودې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دي او یا د کار زیاتوالی دي مندی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خانه وتول کیږي چې ته لاغرې ته خوارې ته ضعیفې ستا شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د غی تبلیغات کیږي او مېندې پوجي شو دوه باندې اعتماد کوي. تبن لکه مخکې چې ول خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوجي شو دوه تکي تر حال کې پوجي شو دوه کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شو دوه کې شته.
د سهي کارکونکو په وینا د لپاره چې د مور شې د کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکي او نور بیلا بیلو ناروغي اختن شي نو ماشوم ته د پیدایښت لومړی شیبو د مور شودې چې اورګه ورتوي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شودو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته ورو.
د مور شوده د یو نوي زیږیدلي ماشوم لپاره لوی او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وي هغه ماشومان چې د مور شوده خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټه عاطفه موجوده وي، مینا موجوده وي. بل د مور شودو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیوړی وي. هغه ماشومان چې وي د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شودو باندې غټیږي، پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شودو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي، لوړوي.
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی. او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چیرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شودرې وي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور د پاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چیرته زیات وي د بارداري په وخت کې د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودو ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدنه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دی لسی ماشوم ته؟
بله، کچیرته مور ماشوم ته شودو ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده، ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه نارامه وي، خوب به سي نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې باخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي، یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یو قطۍ د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکي نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټیبیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوای ورنکړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټیبیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر دسکسان سره مخ سوي، ولې دغه میندې خپل بچو ته شیدین ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
سو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دي. بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه دونی مکالونو پورې شوده ورکوي. دلته به څو ګټې رامنځته شي او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نزیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منی کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه دي جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال وو چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دیونه د ماشومانو خبرونه تربیه خېچري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام او ستړي مشي. د لوبي له میدان مو په یو بلې ونیزي خبرونه کې حرکت لای کوم. په دې خبرونه کې مولا هغه چا سره مرکه کړ چې پوره شل کاله د وښو پر رسمي لوبه کې پات شوی. دا به هم ووري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی ساحل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی او په پای کې کا وخت وو د ورزش پر مهال د اوبو څخلو لګټو به مو هم خبر کړو. خو په سر کې د سپورت لنړۍ څو تازه خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سکوهنی ورستی پړاو لوبې نن د پلنګهای رغبت او نخبگان چاردهی لوبډلو ترمنځ اتر سره شوې. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون رئیس شکیب ستاری نن ازادي راډیو ته وویل چې پلنګهای رغبت لوبډله وتوانېده چې 15 د درې په وړاندې لوبه وګټي او د لیګ اتلولي خپل کړي. په دې ترتیب د کابل اژدها لوبډله دویم، نخبگان چاردهی اختری لوبډله دریم او کابل شاهین لوبډلې څلورم مقام خپل کړ. دا سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د اتلسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. په پکتیا کې د لویدیز زون د فوټبال د روزونکو روزنیز پروګرام نن پای ته ورسېده. د دغه پروګرام روزونکي محمد حامد میوند نن ازادي راډیو ته وویل چې د روزونکو په دغه روزنیز پروګرام کې دیرش روزونکو له پکتیا، لوګر، میدان وردګ، خوست او غزنی څخه ګډون کړی و. نوموړي وویل چې دغه روزنیز پروګرام د 15 ورځو لپاره جوړ شوی و. د روزونکي محمد حامد میوند په وینا په یاد پروګرام کې روزونکو لپاره نوي قوانین ور وښودل شول. او د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکو دو ټیسټ لوبو لپاره د لا ډیر چمتووالي په موخه درې ورځنۍ تمریناتي لوبه ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په تمریناتي لوبه کې زیمبابوې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 515 منډې ترسره کړې او توپوهنۍ افغان لوبغاړو ته ورکړه. افغانستان د درېمې ورځې تر پایه د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 201 منډې جوړې کړې او مونیر کاکړ پکې د پام وړ خ او بزړه پوری لوبه وکړه. هغه د لس سلوریزو او د دریو شپږیزو په وهلو سره ډیری 115 ناسوځېدلې منډې وکړې. ټاکل شوی چې د افغانستان په قربتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ په متحده عربی اماراتو شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې د راتلونکي مارچ میاشتې په دویمه نیټه د دوو ټیسټ او دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام وکړي.
بیا هم خراغ لست. نصرت الله عزیزی وای په وښو ورزش کې زیاتې لوبې د هیواد نه بهر کړي او خې لاسته راوړنې هم لري. راځي چې د پاړه نور معلومات د دلخلې واورو.
نصرت الله عزیزی نومیږم، د لوګر ولایت څخه یم او لوبغاړی د وښو یم. په خپل اټنه د ټیم ملي یم. یو شل کال کېږي زه ورزش کوم. 15 سالانه وم چې ما ورزش شروع کړی و. د وښو لوبې شروع کړی و. وښو مې ډېر خوښیږي. وښو سره ډېره مینه لرم او وښو مې شروع کړی دی. اوس هم فعلا ترنا د ټیم ملي د وښو یم. پلارجان مې مشفق راته وکړ، وایي ته په خپله خامخا ورزش کوې. ورزش کوم؟ ورزش ما راته ویل چې ما ملګری دی استاد سید رحمان یورش نومیږي، هلته ته لاړ شه، وښو شروع کړه، ورزش شروع کړه. هغه نوم نه وزده چې څه رقم ورزش دی. زه ورغلم همالته، داخله مې وکړ، بیا لاړم همالته. بیا تر اوسه همالته پاتې یم، ورزش کوم. همالته مسابقو کې مې ډېر کړی دی. کراچی مسابقو کې مې ډېر کړی دی. کراچی پاکستان کې مې کړی دی. ایران کې مې کړی دی مسابقو. په څلور ورې ایران ته تللی یم، دوه ورې درې ورې کراچی، پاکستان، لاهور او پېښور ته تللی یم، کوټې ته او په خپله کراچی پاکستان ته تللی یم. هلته آسیا مسابقه و، انډیا ته تللی یم، بنګلادیش ته، جنوب آسیا مسابقه و، هلته تللی یم، قطر ته تللی یم، هلته مسابقه و، او په خپل نور چینا ته تللی یم، شانهای کې هلته مسابقه و، جهانی مسابقه هلته و، هلته تللی یم. نور داسې ډېر ما اشتراک کړی دی په دا مسابقو کې. د ساورد لرم اخه ده مسابقو ایران کې ما دوه ورې څلور ورې تللی یم. دوه ورې ما ګولډ مډال مې ګټلی دی. دوه ورې د سرزر سپینزر مډال مې ګټلی دی ایران مسابقو کې. او کراچی کې دوه ورې درې ورې تللی یم، څلور ورې هلته. دوه ورې د سروزرو مډال لرم. یو ورې هلته مسابقه ونه شو، بېرته راغلو. یو بل ورې لاړو لاور ته، بیا مسابقه مې وکړو، د سروزرو مډال مې راوړلو. او په جنوب آسیا کې 2012 کې بیا لاړم، هلته مسابقه مې وکړو، هلته سروزرو مډال مې راوړو. والا شخصي ژوند کې دا خالي دا یو کلب داری کلو کوو، دلته کلب چلو، دا کلب لرو، یو دوه درې کلب لرم. هغه کار چلوم، بیا زمنا ناغانا بیا چیزای لارم پیدا اولمپیک تیم ملی لوبغاړو ته د تمرین ورته خیم زه په خپل حالت ترنګ ورکم ملکان ته بیا شخصي شاګردان لرم چې کم شاګردان چې فری فایټ کوي هغه ته بیا زه خیم شخصي تمرین ورکم کله کله وخت بیا باډی بلډینګ په کلب کې حالتم یو ټیم لرم مقام تر مسوفتن بود واده مې کړی درې ماشومان لرم درې لورګان لرم د ورځې په خپله زه یو ساعت یو نیم ساعت تمرین کوم او نور درې ټایمه تمرین په کلبو کې لرم مختلف کلبو ځایو کې دي بیمارو شار کې دي هلته دي او دلته په داشه شهید کارتینو کې دلته کلب را مخام درې ورځ دلته هفته کې ما تاق ورځ او جفت ورځ هلته ما یو بجا تر سلور بجو استودیوم جمنازم استودیوم ورزشی کې مالته تیم ملي ته تمرین ورکړو ځوانانو لپاره پیغام مداسې دي چې ورزش وکړي سات لپاره ډیر ښه دي او وی غواړي چې دا موږ دا اجنډا په هر کشور یا په هر آسیا په هر اروپا کې چې کې د ورزش لحاظ نه چار څوک ته ورزش وکړي چې ورزش دا څه دی چې خلک برته او امهانکوي
د نصرت الله عزیزی خبرې خمو واوریدي اوریدونکو آیا په هیګه چې د ورزش پر مهال او بڅ خل څومره ګټه لري د انسان بدن د ورزش پر مهال څومره او بوته اړتیا لري دا ټول په دغه مطلب کې واوري
خای ټول خلک پر دې په هیګه چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډیر ګټه وردی خو که د تمرین کولو پر وخت به ونسخه شي وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي اکسیجن اشبا او کلوژن تولیدیږي چې له همدې امله پوستکی ګونځي پیدا کوي وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري که چیرې د وزن کمیدلو په پار ورزش کوي او پر دې باوري یاست چې په ورزش کې اوبه نسخل مو وازدې اوبه کوي تیروت یاست ځکه د تمرین پر مهال اوبه څښل د وزن کمولو کې مرسته کوي که اوبه ونسخل شي وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي د ورزش په بهیر کې وینه پوستکي ته رسي پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي که وجود ته مو اوبه ونه رسوئ سمه خوله نه کوئ نو د وجود مسمومونکي مواد مو سم نه دفع کیږي هر ځل چې وجود مو 15% اوبه بایلي 10% د ورزش اغیز کمیږي که چیرې اوبه وڅښل شي دا اغیز کمیږي نه ډیریږي که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي عضلې یو بل ته مخامخ کیږي د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي ښایي اوږدمهاله اغیز هم وخندي د زړه ناروغۍ که چیرې اوبه ونه څښل شي رګونه تنګیږي وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ د سترګو توري حلقې د اوبو نسخل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې توري حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده کله چې وجود کې 1-2% اوبه کمې شي د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي ډیر خوراک کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمی وي سخته لوږه در باندې راځي حتما یو ګیلاس اوبه هم څښئ خو کله چې اوبه مو وڅښلې دا لوږه دوه چنده کیږي اړ کیږي چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي
او اوریدونکو د کرکټ له ډګره درته دا خو خبر لرو چې پاکستانی رسنیو د عمران خان او افغان کرکټر نبی ساحل د لیدنې خبر ورکړی د راپورونو له مخې محمد نبی ساحل د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره په لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ملي لوبډلو ترمنځ د یو لړ سیالیو غوښتنه کړې پاکستانی خبریال سات صادق پر خپل رسمي ټویټر پاڼه د نبی ساحل له خولې لیکلی چې د یادې غوښتنې پر وړاندې د عمران خان ځواب مثبت و او ژمنې ورسره کړې چې پاکستانی لوبډله به د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره سیریز برابر کړي د نبی له خولې زیاته شوې چې د پاکستان له لومړي وزیر سره یې لیدنه په زړه پورې وه او د کرکټ اړوند په ډیرو نورو موضوعاتو ورسره غږیدلی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبی ساحل اوسمهال د پاکستان په سوپر لیګ کې د کراچی کینګز لوبډلې سره لوبیږي له همدې سره موږ ته اجازه راکړئ تر بیا ښه چارې
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.